ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خپرېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. اټکل کې دی چې له نن یک شنبې څخه د پنج شنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډېره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېدې چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو. بختیار ساحل مو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې هرکلی کوم. نوی زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې اونۍ په خپرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهمه ونې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرار لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته 2 ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورني کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخي روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب خبرونې ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و؟ ځکه لومړی پړاو په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوي خو نه شو هغه لیګ. کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لري شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوې وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوې وې او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نیټې په اړه پوښتنه کړې، یوې یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاند څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیاو رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زون کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغاله، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغاله او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغاله شامل دي چې پیل به په سږکال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو به په کې رامنځته شي چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به په کې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی هغه به سږکال ترسره شي او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم په کې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنۍ کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنۍ کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنۍ کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټې فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي. په لسټې کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو، تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټې فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 12,000 شوی وو. او سکل بیا خوشبختانه د لیست فیس 18000 ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي سوچ مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو لږ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خراب خلا چس څه خدمه شي شي ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چارس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض اخلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد افیدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا د هغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی د دې پارټنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړ.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ښې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوي دي. خو د افغان مخکښ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوي دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز وو ویکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزي لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز تر خپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نه ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په جواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورم ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 6 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسترالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ورده چې د ټیسټ چمپینشپ پایلو به بعد د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورم ټیسټ سیالي د ډسمبر په 1.5 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 140 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په جواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر زریدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه 2 رن/شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و، او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهال تیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې، او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پړۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځوله، او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد، او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولنز درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله، نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په دیرشمه نیټه پیل شوې، او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې و لوبډلې ګډون لري، چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویم ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټاکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه، داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس او سیون سټمپ باندې بالو، یا 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 پیک ته بالو، مثلا لیک سټمپ ته بالو، هغه ډېر اسانه رنزونه به هغه باندې راتلای شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي، چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وسي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ سي. مثلا ګوډ لینګ باندې بال کوي، نو مسلسل هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي تو بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او پټانګي کې. او ظاهر خان سے دا غلط منگو ودی دسے هغه په دوو اننګز کې خپل بالینګ صحیح کړی و او موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته ضرورت کی کبال کی سوئنگ کی گی او یا گڈ لنگ ته ضرورت کی سپ ٹاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال اسی سٹر سو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کہ سگا غلطی ہوگی او بل دا سے کلا دمونگا سر کی بالران نغلی ہو کنے او سو ورون نو پارا دمونگا بالران سر پروٹیکشن ہم نو لتا مثلا نزدی فیلڈران نے درولی ولا باؤنڈری ورتا نے کور کرے نو اگا مجھ سے کہ جس کلا بیٹ بال اسو خراب بال بو اسو اگا بلار سلوری زبس ولا نو دو مفاملرنه بس ما په ان دی افغانستان دی ټیم دته میسه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکی سی په زمن دی کې سی دوی بیټسمن ته نږدې فیلډران ساتي سی ترڅو مثلا کوموقع جوړیږي بیټسمن او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي سی هغه صرف سنگل پورې پاتې سی او یا حد اعظم دوه منډې پر اسی د سینې سی هغه څلورې سی دا به دی بالینګ په برخه کې دی اولا دی توجه او دی پام وړ موضوعي بل مسئلہ نمونہ بیٹنگ کے ذا فکر کوم سے وکم سچویشن کے سے افغانستان لوگ ڈالا والا ہما غسی بیٹنگ کی ضرورت ہو وہ کہ دئی سی دوی دراتوں کے سیالی لوگ سیالی لو پارا دیتا ہم گوری سے کہ دئی سی لگ لگ کے چرتا قوی سٹرائک ریٹ سر دوی مختلا سی مثلا پارا ور کی دی قدرینی میں یا چلور نمرے واخلی نہ بڑ ڈیر دی لو بھی دی نتیجے معلوم ور پارا افزمنا پروسی
لومړی ټیسټ سیالي کڅه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شو چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړل ځکه کسي کوم سوچ سره چې دوی به څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره فری دی یو غټ هدف ورته وټا کې باران وسو د 1225 دقیقو ته ورسته د زیمبابوی په باندې باران وسو ناغه نور ټول لوبه پاتې شواله په غو کې د ډوډۍ نه ورسته سشن پاتې شو او د چای نه ورسته سشن پاتې شو په هر سشن کې تقریبا 150 نو تاسو فکر وکړئ چې 1500 اورونو لوبه ضایع شواله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو. او بل حکومت حالت کې افغانستان اوس 1500 منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا 1609 منډې د غوښتنې په جواب کې وکړلې دا یو ډیر مناسب کار وو او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالې شو ځکه چې خپل د لوب بچول د افغانستان لپاره اول هدف وو او داسې په تابانه د سکور بورډ پرشر یې 1500 منډې په تابانه سوي دي او بل تاغه میچ بچای او ته د بایلوت نزان درته برابرې نه فکر کوم چې د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخر خبره دا ده چې پچ دس یوز په لکه وکټ اخیستل ډیر ګرانو ځکه چې بال په کې ډیر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لګ پیس سی بالر بالا چي نو بل وکټ هم لګ ورته دغه ور کوي لګ پیس ور کوي نو بال لګ څه تیز دی لګ څه سکیټ کیږي لګ څه بیټسمن پازا دیږي هغه څه شي په ډیر کم. او بیا هم زموږ د بالران نو سی دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ سی ظاهر بال لګ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټر نو وښتو نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته اخر اور اسمان میں لکسی وڑا دی باران دا مارا اغلا دا او وقت باران لوا جی ولا سی بیا پزمک کے لگ نمی پیدا سولا دی افغانستان بالران اس کر زمبابوے تا بالنگ کو یولا سو رو پوری 1200 رو پوری اچھا نہ اچھا زوان دو پر ری وکٹ کے سی اچھے بالران سر مست وکلا لا گنی ری وکٹ کی سی چی شینا ولا پ 15 رز کی وکٹ دی سی بدل نہ سولا سی دی کم ٹیم تو پی اور اس کی لاسوارا بیٹسمین ان اؤٹ کرش
راشد خان اہم بیر تا زمبابوے تا ستون شو دے داسی معلومات لری چی ہغه پ دی ٹیسٹ سیالی کی وی
دی یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو دی پچې نوروسته معلومات میچ لري سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې ستاسو په ټیم کې نسته خو دا سر راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده او دا سر راشد خان د مونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده په ټیسټ کې هم د مونږ لپاره مخکخ لوبغاړی د ټولو نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مشکل و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونه دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.